اردونکو د مشال ډیو د نور زینا سات خبرونه په روسي خبري غړ کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه منې وخت شوه 15 بجې په دې غړ کې اورې د پښتون ژوند غرزنګ یو مخکخ د هغه د خوشی کولو امر کړی دی عدالت د غراز په کورم کې د بدمنۍ د پیښې په اړه یو راپور لرو په شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې له بشیر ګواخ دې سات تازه خبرونه ورو
سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر مسید ته اورول شوی عمر قید سزا ختم کړی ده په کورم کې درې کسان په هدفي برید کې وژل شوی دي ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د طالبان لخوا لشپږم ټولګي پورته د جنکي ښوونځیو بندولو له 1 میلیون زیات ماشومان له تعلیمه بې برخې کړي دي د خبرونو تفصیل سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر مسید بری کړی دی د نوموړي وکیل قادر خان د جون په 14مه مشال لري ډول چې عدالت د ثبوتونو د نشوالي لامل قاضي طاهر ته مخکې اورول شوی سزا ختم کړه د روان کال د مارچ په 2مه په کراچي کې د ترګري ضد یو عدالت قاضي طاهر ته عمر قید سزا اورولې و پر هغه تور و چې د تقریرونو لاله یې د پاکستاني ریاست پر ضد خلک پرولي او امنیتي ځواکونه یې بدنام کړی دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د قاضي طاهر په بری کېدو خوشحالي ښودلی او په ټویټر یې لیکلی چې نوموړي ته د عمر قید سزا د داسې یوې مظاهرې په بنیاد شوې وه چې قاضي طاهر پکې موجود هم نه و هغه غوښتنه کړې چې د پی ټی ایم د نورو غړو په ضد د مقدمې ختم شي د کورمی چارواکي وایي یو ځای قومي مشر او دغه دوه ملګري په هدفي برید کې وژل شوی دي د ژغورنې د ادارې یو دوه دوه مشر اشتیاق حسین بیګم مشال لري ټول چې د جون په 15مه په کوټکی کې وژل شوی ملک مومن خان او ورسره ملګري لایق خان او یونس خان وو د قومي امن شورا غړی مومن خان په دې وروستیو کې په بلدیتی ټاکنو کې کونسلر منتخب شوی وو تر اوسه پورې چا د دې برید ذمواري نه ده منلې پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي په شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي د دې زیات صحت څنګه مرستيال ډاکټر شمس الرحمن د جون پښپړ سم مشال ریډیو ته ویل چې یو ماشوم په دوسلی او بل په میرالي کې په دې مزورون کې وارس اخته شوی دی هغه زیات کړ چې نن په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد ویکسینو د کمپاین اخیری ورځ ده خو په وښتم تاریخ به بل داسې کمپاین پیلوي
د شمالي وزیرستان مشونه علما کرام صاحبونه تا کشونه تا خوان دی مان دی تا ټول ته دا ریکوست کی چې مهرباني وکړي چې کله می شټیم د سی توستا توس د بچونو ته روبو صحیح چې دا ویکسینټ کیږي دا نه خواسته داس بچای په وزیرستان شه پوتی وی یا چې تا مېر پلور غلای کړي وی او ویکسین یې نه وی ور سو هغه بچای به خدا نه خواسته مزوري شي
په روان کال کې په پاکستان کې د ګوزن ناروغي لس پیښې ریپورت شوې چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر میشل باچ لیوای په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو رویه د ښځو منظم ځپل دي هغې د جون په 15مه په جنیوا کې د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل چې اوس مهال افغانان د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې ورځې تیروي هغې زیاته کړه چې له شپږم ټولګي پورته د جینکو د ښوونځیو بندولو له وجې 1 میلیون او 1 لک نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي طالبان وایي د نجونو د تعلیم په اړه به د شریعت له مخې پریکړه کوي طالبانو د 2008 کال د اګست په 15مه د افغانستان جمهوري او منتخب حکومت چپا کړ تر هغه وروسته به ښځو د مخ پټول جبري په دفترونو کې خزینه کارکونکي کمی او لږ پګم ټولګي پورته د جینکو ښوونځي بند کړل په اوکرين کې دوه غو پخوانی امریکایي سرتیري چې د روس پر ضد د اوکرایني ځواکونو مرسته کوله د اوکرين په مشرقي ښار خارکیف کې لادرکه شوې دي ویره خودلګیږي چې هغه ښایي روسي ځواکونه نیولې وي د لادرکه انډي هن او الکساندر جرو کورنیو د جون په 15مه ویل چې هغه سره یو روسي تماس یې ونه مخکې شوی وو دوی او د امریکایي بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سړی د روسي پوځیانو لخوا نیول شوی خو تر اوسه یې په آزاد ډول تصدیق نه دی شوی د امریکایي په وایټ هاوس کې د ملي امنیت وایان جان کربي ویلي چې دغه رپورټونه تایید شي نو د خپلو دی امریکایي وګړو د خوشکولو لپاره به هر ممکن وسو وکړي د یادونې ده چې روس د فروری په میاشت کې پر اوکراین یرغل کړی و تر هغې وروسته د ځینو هیوادونو پخواني سرتیري هم په جګړه کې د اوکراینی ځواکونو ملاتړ ته ورغلي دي بلخوا روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې پر سیویرو دونیتس ښار خپل بریدونه تیز کړي دي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په دې ښار کې خواوشا 2000 ولسی وګړي بند پاتې دي. د اوکراین د پوځ مشر ویلي چې روسي ځواکونو په یو وار په نه هو خواو کې بریدونه کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو وردل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. سن های کورټ د پښتون ژغورن غورزنګ د مخکخ قاضي طاهر مسید د خوشی کولو امر کړی او په کورم کې د یو قبایلی مشر په ګډون درې کسان وجل شوی. د سیمې یو مذهبي عالم وای
موږ به ان شاء الله په رمن وسیګو، موږ به د صبر او د تحمل نه کور وخلو.
او په شمالي وزیرستان کې دوه نور د پولیو کیسونه ریپورت شوی دی.
د شمالی وزیرستان مشونه ولا مکرام صاحبونه تا خواندی مندی تا ټول د داری کوېست کی چکلا میش ټیم د سی توستا توس د بچون و ته روبو سہی چې دا ویکسینټ کیږي.
او په سواد کې خلک ولی د موټروې جوړولو زد عدالت تتللی.
ټول موټروې تدی او یا پی صد لار جدا د په زریز مکو کې د په باغونو کې د په کورنو لپاسه ده او د دې متبادل شته. نو په دغه وجه د عدالت کې چیلنج شو.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال اډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې سن های کورټ د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکخ قاضي طاهر د بری کولو امر کړی دی. نن د مقدمې په وخت عدالت د صوبونو د نشټوالي له امله دا پریکړه کړې. د روان کال د مارچ په 2 نیټه په کراچۍ کې د ترګریز دی عدالت قاضي طاهر ته عمر قید سزا اورولې وه. پر هغه تور بو چې د تقریرونو لارې یې د پاکستان ریاست ضد خلک پرولې او نتیج واکونه یې بدنام کړي دي. قاضي طاهر د الزامونه بې بنیاده بللي وو. د شوې سزا پر ضد یې های کورټ ته درخواست کړی وو. هم پر دې موضوع مو لږه شېبه مخکې په کراچۍ کې له خپل خبریاله نیاز علي خان سره خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وښو.
نو نن په کراچۍ کې سن های کورټ د پی ټی ایم د کراچۍ یو کړي قاضي طاهر چې د ملا طاهر په نوم هم یادېدو د هغه ته هغه سزا ختمه کړي او د هغه د پریښودو امر کړی دی. کومه سزا چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد نمبر عدالت دویم هغه ته اورولې وه چې هغه ته د عمر قید سزا اورولې وه. بیا سمدستي پولیسو هغه نیولې وو او د دویم مارچ نه تر اوسه پورې قاضي طاهر چې دی هغه د کراچۍ په زندان کې دی. که د دې مقدمې په اړه مونږ اوریدونکو ته وایو نو دا مقدمه په کال 2019 کې د کراچۍ په اټلري میدان تھانه چې کومه یادې کې پاغه کې تر چوي وچ په دې مقدمه کې د قاضي طاهر سره د پی ټی ایم چې کراچۍ نور کم غړي دي نور الله ترين دي بیا دلته محمد شیر مسجد او نور کسان دي هغه هم په دې کې چې کوم دي نامزدو یا دغه نمونه هم خو په دې کې صرف یوازې چې کوم دي علمزیب مسجد چې 2019 کې پی ټی ایم په کراچۍ کې یو غټه غونډه کړې و. دغه جلسې د پاره د پی ټی ایم چې کوم مشران دي منظور پښتین علي وزیر او نور هم راغلي وو. بیا پولیسو دغه په ضد مقدمه وکړه او د مقدمه وروسته صرف یوازې علمزیب مسجد په کراچۍ کې ونیول شو. نو دغه د خوشی کولو لپاره چې پی ټی ایم په کراچۍ کې مظاهره وکړه دا غیر رسوبیا پولیسو په غو بل مقدمه چې د اټلري میدان تانه کې درج راشیوه په 19 فروری کال 2019 کې کړی و. پولیس خدا تور لګوي چې قاضي طاهر د ریاست او ریاستی ادارو په ضد په دې مظاهره کې کوم دی د پریس کلب مخې ته چې کوم مظاهره شو په دې کې خبرې کړي. خو یاد خبره دا ده چې قاضي طاهر په دغه وخت په کراچۍ کې نه وو او هغه په ډیر اسماعیل خان کې وو. نو په دې اړه ثبوتونه چې کوم دی د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ او قادر چکنډاپور دی هغوی نن عدالت ته وړاندې کړي او بیا د پولیس سره هیڅ ډول دا ثبوتونه یا نو چاغه یا یاد عدالت ته چکم دی وړاندې کړي. د دغه لامل سن های کورټ چکم دی نه صرف دغه د سزا چکم دی هغه ختمه کړي دا بلکې هغه د خوشی کولو امر هم کړي دی.
مشال دې ته وګورئ سید او کراچۍ زموږ خبر جالن یاد علي خان تاسو ته معلومات درکول چې د سن های کورټ د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکخ قاضي طاهر د بری کولو امر کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردوونکو په شمالي وزیرستان کې د نور ماشومان پولیو یا ګوزڼ بهلي دي. د دې ځای د صحت څانګې چارواکي وایي چې یو ماشوم په دوسلي او بل په میرلي کې په دې مزورون کې وایرس اخته شوی دی. دوی وایي نن په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین اخیری ورځ ده خو په 20 نیټه به بل داسې کمپاین پیلوي. پروان کال کې په پاکستان کې د ګوزر ناروغي لس پیښې رپورټ شوې چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس او د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان هم د پولیو یا ګوزړ ناروغي ښکار شوي چې د سره دغلته روان کال کې د ګوزړ ناروغي لس کیسونه پوره شول. دوی وایي چې رزمک ډویژن تحصیل دوسلی د دولس میاشتې ماشوم او د میرعلي د یولس میاشتې ماشوم د ګوزړ ناروغۍ نه معذوره شوي. روان کال پاکستان کې د پولیو لس مثبتې پیښې ثبت شوې او دغه لس وړه مثبتې پیښې شمالي وزیرستان کې شوې. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس وایي چې دغلته د ګوزړ ناروغۍ وایرس خور شوې، ځانګړي مهمونه یې وکړل او لګیا دي چې د پولیو وایرس خورې دو مخه ونیسي.
چونکه اول کیس چې روغلی دا 891 هسه پیری میژ درې کمپینین وکړل کوشش وکړو چې هر بچی ته ویکسین ورسی. نن اخیری ورځ دو د ای پی وی انجکټیبل ویکسین چې کوم د پولیو ولدی اس پی میژ د 27 تاریخ نه یو بل د پولیو کمپین کی چې پولیو کیس روشي بیا ضروری شي چې یو بچای چې دا په میاشت دوه ورځې د پولیو کترې دوی ورکړل شي. د شمالي وزیرستان مشونه علما کرام صاحبونه ته کښونه ته خواندې ماندې ته ټول ته دا ریکوست کی چې مهرباني وکړي چې کله مش ټیم دې سي توستا توس د بچونو ته روبو صحیح چې دا ویکسینټ کیږي. خدا نه خواسته داس بچای په وزیرستان شه پوتی وی یا چتا مېر پلور غلای کړي وی او ویکسین یې نه وی ور سو هغه بچای به خدا نه خواسته مزوري شي.
د پولیو مخنیوي پروګرام مشران وای چې شمالي وزیرستان کې د نوي کیسونو راتلو وجه د غلطه په مهمونو کې د ولس ادم تعاون دی. خلک لا هم د پولیو ساسکو پاړه منفی سوچ ښکار دي او په ډیرو سیمو کې په وړاندې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړل شوی چې په دروغو د ماشومانو په ګوتو نشانونه لګول شوي. دغه خبره مشال ریډیو ته په سیمه کې د پولیو ټیمونو کارکوونکو هم منلی چې د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد دوی په مخکې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړې او ورته یې ګوتې شنې کړې. دوی ویلي چې په ډیرو سیمو کې انکاریان زیات دي، مایندې پلاران ورسره مرسته نه کړي چې انکاریان رپورټ کړي نو ورته خاندانی دشمنی جوړیږي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافی او مرستیال کمیشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوس یې د غلطه ځانګړي د پولیو مهمونه پیل کړي، هڅه کړي چې ماشومان د پولیو قطرو نه محرومه پاتې نه شي او په سیمه کې خور شوی د وایرس خورېدو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیر ورځ په کورمه کې وسلوالو د یو ځایي قبایلي مشر په ګډون درې تنه وژلي او یو جوبل کړی دی. په دې ځله کې د ژغورنې د ادارې یو دوه دوه چارواکي وایي ملک مومن خان ماسپخین مهال د خپل ملګرو تر څنګ له پاړه چیناره د سدې پر لور روان و چې په کوټکی کې یې وسلوالو په ګاډي ډزې وکړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی. پولیسو د ناسرګند کسانو زده مقدمه درج کړ او پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د طارق ورزی په راپور کې.
په کورما کې د چهارشنبه پر ورځ نامعلوم وسلوالو قبایلي مشر ملک مومن خان له خپلو دوه نورو ملګرو سره مړ کړی دی. د ژغورنې ادارې ریسکو 1122 چارواکی اشتیاق حسین مشال لوډیو ته وایي تیر ماسپخین د حقدارې ملک مومن خان په خپل ذاتی ګاډي کې له پړه چیناره د سدې په لور روان وو چې ورباندې په کوټکی کې وسلوال برید وشولو چې پکې د هغه په شمول درې تنه مړه او یو بل ژوبل شوی دی.
پکې مینټل پړه چینار روډ باندې څه نامعلوم افراد ګاډي باندې بیر کړی دی. اطلاعات مطابق واقعی کې درې کسان مړ شوي دي او یو کس پکې زخمی شوی دی. مړو کسانو کې ملک ممین خان، لایق خان او یونس خان شامل دي چې د دوی جستخه کې ریسکیو 1122 کوروم THU هسپتال سادی ته منتقل کړی دي.
د شاوخوا 500 کالو ملک مومن خان د نېشنل پیس کونسل تنظیم مقامی چیئرمین وو او هغه په بلدیاتی ټاکنو کې د کونسلر په څوکۍ هم منتخب شوی وو چې داسې د قبایلی مشر رجحان د سیمې امن او ترقی د سیاست په لار حاصلول وو، خو پرون یې وویشتلو چې ورباندې عام ولس خفا او په تشویش کې شوی دی. د بشرو ځای مشر قیوم منګل مشال لوډیو ته وایي د ملک مومن خان له چا سره ذاتی دښمنی نشته، ولې بیا کومه خبره ده چې هغه لمن زیوړو. قیوم منګل دړکه ورکړې که حکومت د پیخې محرکات په ډاګه نه کړل او بلدا چې د قبایلی مشر قاتلانې ونه نیول نو احتجاج به پیلوي.
کوم خلک په دې کې لاس ککړ دي هغه د حکومت پاته دو د تشدګردي تنظیمونه شته دي، لګیا دي د کورمې امن خرابولو کوشش کی. حکومت تی وقت د فورن په دې باندې اکشن واخستل شي او نور موږ مزید د خپل خلک دا قسم کې ټارګټ کیلینګ تا نور نه یوته. اور
بلخوا په کوټکی کې پر ځای مشر شوه وسلوال برید د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنه حسینیه په سختو ټکو غندلې او پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا په علاقې کې قائم د امن خرابولو لپاره شوه او سره غختلی چې یاد پیخې ته شیا سنی رنگ په ورکولو حکومت د ملاوستانو خلاف کاروای وکړي. د دې ترڅنګ د منګلو کمیټې مشر ملک منور خان منګل هم یاد پیخه د سیمې امن خرابولو یو سازش بللې او هغه پر ځای خلکو غږ کړي چې څوک دې یاد مقصد په کامیابیدو کې مدد کوونکې جوړ نشي.
موږ به ان شاء الله پر امن وسیګو، موږ به د صبر او د تحمل نه کور وخلو. دا وړوکې غونتی پیغام دا ټول دې مودي زیاتری منګل نه ونی ساتر اسلام آباد پورې څومره کوم چې پروت دا ټول کوم ته مې دا پیغام دی او دا پیغام چې زه ورکوم د مکمل د کوم په مشورې سره ورکوم. مکمل کوم مشور سره در سم موجود دی.
موږ سره په دغړه د پولیسو ځای مشر محمد خان خبرې وکړې او نه د ضلع انتظامی مشرانو ر تخپل دریس راکړو. البته یو امنیتی چارواکي د نمنه خودلو په شاد مشال لوډیو ته وویل پولیسو تحقیقات پیل کړي او کوشش کوي چې د پیښې ذمہواران زر تر زره د قانون منګولو ته وسپاري. که څه هم د یاد پیښې ذمہواري چا په خپل سر نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې قبایلي مشرانو د وژلو دغه رنګ پیښو مسؤلیت سو وارې تحریک طالبان پاکستان منلې. طارق ورکزی، مشال رادیو، پیښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اودونکو، پاکستان حکومت یو ور بیا د پېټرولو مصنوعاتو یا تیلو په نرخونو کې اضافه کړې چې په نتیجه کې د پېټرولو د یو لیټر نوی نرخ څه کم 2.4 روپۍ، د ډیزلو څه د پاسه 2.3 او د خاورو د تیلو د یو لیټر نرخ 2.1 روپۍ ته ورسید. په تیرو 20 ورځو کې درې وارې د تیلو نرخونو کې اضافه شوې چې له وجې ولس د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی. حکومت وایي د خلکو د مشکلاتو احساس لري، خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د تیلو نرخونه سیوا کول یې مجبوري ده. په اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل تیر شپه یو ځل بیا په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي اعلان وکړو او د تیر شپې د 12 بجو نه په پېټرول پمپونو کې نوې نرخونه عملی شوې دي. د خزانه وفاقي وزیر وویل چې د پېټرولو نرخ 3 روپۍ زیاتوي او د نورو پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه هم زیات کړل.
24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے سلیریش روپی دری پیسه زیادتولو سر با در پیترولو نرخ 233 روپی او 98 پیسه شی. در دیزلو قیمت پا یو کم شپیت روپو زیادتولو سر سد پاسا 233 پیت شو. در خورو در تیلو قیمت سد پاسا 98 روپو زیادتولو سر سد پاسا 211 روپی شو. مونگ تا معلومه ده چی دی سر گرانی رازی. خلکو تبا تکلیف وی خو مونگ مجبوره یو دوی ملاره دا تباهی و او مونگ با حیواد هغا لوری تا نبوزو
اس سے مہنگائی بھی ہوگی ہمیں پتا ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا ہم اس طرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے
پتیرو شل ورځو کې دا دریم ځل چې وفاقي حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې دا ډول لویه لویه اضافه کړې ده او پتیرو شل ورځو کې د پېټرولو د یو لیټر نرخ 30 روپۍ زیات شوی دی او د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو د زیاتوالي سره په هیواد کې د نورو خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوی دي د ګرانۍ په وجه اولس هم په بیا بیا له حکومت د ګرانۍ د کمولو غوښتنی کړې دي او د پېښور قومي جرګې لخوا هم په دې لړ کې غونډې او احتجاجونه ترسره شوي دي خو په اسلام آباد کې تیره شپه د خزانې د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل سره په شریک خبری کانفرنس کې د پېټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک وویل چې د هیواد اقتصاد دا مهال د پېټرولیم مصنوعاتو په سر نوره سبسیډي ورکول نشي زغملی نو په دې وجه یې دا فیصله کړې ده
کہ ہم تقریباً 9 ملین ٹن پیٹرول ہر سال امپورٹ کرتے ہیں اور 8.8 ملین
مونگ ہر کال 9 ملین ٹن پیٹرول او 8.8 ملین ٹن ڈیزل درآمد کوو د نړیوال قیمت سره سم کمون د دې نرخ نه زیاتو نو هر میاشت به پری د خزانې نه 100 ارب روپی سبسیډي ورکوو یعنی په یو کال کې به پری 1200 ارب سبسیډي ورکوو اوس 1200 ارب څومره لوی رقم دی د دې اندازه داسې ولګوئ چې د ملک ټول د دیپا سالانه بجټ 1500 ارب روپی دی
اس ملک کا دفاع کا کل بجټ جو ہے وہ 1536 ارب ہے
یاد دیوی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه د غون پاکستان تحریک انصاف نور سیاستوال د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو زیاتولو او په هیواد کې مخ په زیاتیدونکې ګرانۍ په سر په موجوده اتحادي حکومت نیوکې کوي او دوی وایي د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې دومره زیاته اضافه د هغوی د 3.5 کلونو په تیر حکومت کې هم نه وشوي خو موجوده حکومت بیا د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت په پالیسیو نیوکې کوي چې د اقتصادي ثبات لپاره یې کوټلې تګلاره نوه جوړه کړې
د غلام بوس راپور تاسو ورته همدغه موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوځ ویان د اوبخي تستا بلا اوبخي لګه شبکه موږ تاسو ته راپور وړاندې کوو او د سریزه داسې ده چې د شباز شریف کوم چې د پاکستان وزیر اعظم دی په مشرۍ د پاکستان حکومت په یوه میاشت کې په دریم وار د تیلو بای لوړې کړې دي د دې هیواد د خزانې وزیر د جون پر 15 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پېټرولو ډیزلو او خاورو تیلو په قیمتونو کې د جون له 14 یعنی له نن څخه د زیاتوالي اعلان وکړ پخوانی او اوسنی حکومتونه چې کله هم د تیلو قیمتونو زیات کړي نو دریز یې خپل کړی چې دا ګام یې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف څخه د پور پروګرام بحالۍ لپاره پورته کړی دی ایم ایف په 2019 کال له اسلام آباد سره د 6 ارب ډالرو د پور تړون کړی وو خو د 2021 کال د جون په میاشت کې یې د شرطونو نه پوره کېدو له وجې د پور ورکول ودرول په شرطونو کې مهم هغه د تیلو قیمتونه زیاتول وو د پاکستان حکومت خلکو ته پر تیلو سبسیډي یا رعایت ورکوي چې اوس دا رعایت ختم کړی دی پښتنه دا ده چې سبسیډي یا رعایت څه ته وایي دا پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د سوداګرو اتحادیې پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی مشر داروخان څخه زینه کړی ده نو هغه په ځواب کې وایي
دا مختلف شیان باندې حکومت چې دی هغه یو سیکٹر ته ګټه رسی، لکه د مثال په توګه دا ټیم چې پر تیلو باندې سبسیډي ده، نو د تیلو چې کوم اوریجنل قیمت دی هغه یو دی او دی سبسیډي بل ورکي، و دې ته چې دی سبسیډي وایي په عام اصطلاح،
یعنی اصلي قیمت بل دی او حکومت چې دی هغه پر خلکو باندې بوج رانسی یا پر هغه صنعت باندې پر دې بوج رانسی، نو دی د اصلي قیمت په لخپل جیب ځات څه پیسې پکې ورکی او هغه کست قیمت ورا کم کی کاغه د استعمالون کی وی کارچو داسې ده
صحیح بالکل دغه شی ده بالکل دغه شی ده لکه اوس حکومت چې دی هغه سره یا کات ورته وای دا د باندې څه امپورټ کوي دلته کاشتکار ته په کم قیمت باندې ورکوي، د دې لپاره چې دی په خپل کرنه کې سره استعمال کوي او دغه څه چې دی د زیات فصل ورسیږي او دغه سرکار چې دی د خپل ځان څخه تاواني سي او د کاشتکار ته ګټه ورسي چې هغه په کم قیمت ورسیږي او دغه فصل ډیر واخلي.
یعنی لکه اوس چې مور راسو دی تیلو ته، په تیلو باندې چې حکومت خلکو ته رعایت ورکول، یعنی په کم قیمت چې کم اصلي قیمت وي ولې ورکول حکومت؟
اصل کې چې کم د پخوا څخه دی دا یو ډیر زوړ روایت دی چې حکومتو پر تیلو باندې لیوی یا ټیکس ایجاد لیوی د دې لپاره پرکشیر دي چې د دې چې کم اصل قیمت یې هغه یوي د سرکار پر دې باندې ډیر پیسې اخلي خپل ټیکس زیات پراخي، نو په دې باندې حکومت چلی دا یو داسې کار اوس روان دی په دې تیرو شپږو میاشتو اتو میاشتو کې چې د پخوا څخه برعکس دی. پخوا به داسې و چې په تیلو باندې به سرکار ټیکس اچاوي هغه به د ټول عوام څخه ټول دی، اوس دا ټیم چې کوم پخوانی حکومت چې د تلو په حالت کې و نو هغه پر د تیلو باندې چې قیمتونه ډیر لوړ شو، انټرنیشنل قیمتونه لوړ شو، ډالر قیمت چې دی هغه پورته شو، پاکستانی بې قدره شول، نو تیل دوغونه زیات ګرانېدل چې دوی په دې حالاتو کې ځان نشو تکیه کولای، دوی بجای د دې چې تیل ورسره پورته کړی وای دوی تیل انتهایی ډیر کښته کښول چې په دې کښته کښول باندې خلک دا وګڼي چې دا ګوره د عوامو سره دونر زیات شکی او د عوامو د پاره چې دی دا بوج پر ځان راولي، نو دا یو کار چې دی دا د پخوا په نسبت کې اوسنی حکومت صرف د خپل ځان د بچاو د پاره د خپل ځان د ګټ د پاره دا یو ګام پورته کوي چې په دې باندې چې دی شاید چې ساده خلک چې دی هغه په دې باندې پوه نه شي چې موږ د خلکو سره ښه کوو یا مې ښه نه دي کړي.
په دې باندې اعتراض بیا ولې دی د دې رعایت ختمولو باندې د خلکو
اعتراض؟ په دې باندې ځکه دی چې موږ چې کوم د باندې څه قرض اخلو هغه قرض چې دی هغه موږ د چا چې اخو هغه خپل یو بزنس پلان ورکو، موږ چې مطلب آی ایم ایف ته ځو یا د آی ایم ایف بعد بیا موږ ورلډ بینک ته ځو، ایشین ډیولپمنټ بینک ته ځو، یورپین یونین ته ځو یا نور داسې ادارې چې هغه موږ ته قرض راکوي، نو هغه ته موږ خپل بزنس پلان ورکوو، هغه ته موږ وایي چې زموږ د پیسو ضرورت دی او زموږ په پلاني ځای کې یا په پلانه ځای کې موږ ته د پیسو ضرورت دی، موږ دلته چې دی د خلکو د عوامو ګټه کوو په دې باندې، نو هغه د چې کوم موږ ته پیسې راکوونکي ادارې دي هغه پر دې باندې اعتراض کوي چې تا خو موږ ته دا ویل چې موږ د غریب ولس د ګټې دپاره کار کوو، ولس دپاره نه سو، دا خو مراد یافته طبقه چې ده د دې څه ګټه اخلي، نو ځکه پر هغه باندې چې دی د دوی اعتراض دی، دوی دا وایي چې دا باید دي چې مراد یافته طبقه ته ګټه نه ورسیږي، دا کمزوري ولس ته ورسیږي. دویمه خبره ده چې دوی په بزنس پلان کې چې کوم شی ورښولې دي هغه وایي د پیسې په هغه مت کې ګاره.
داود داروخان اڅکزی چې د پاکستان چیمبر اف کامرس په خوانه مشر وو، دوی سره عبد الله کاکړ په پاکستان کې د پېټرول بایو په لوري دوه باندې خبرې کړې وی. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال لړیو ته وګستی او په روستي نیمای کې هم ساس لپاره یو شمیر موضوعات لرو او تاسو کولی شئ چې د مشال لړیو په وپاړه مشال لړیو ډاٹ کام باندې تاسو زمګه راپورونه ولولي کولی ویډیوګانې وګوري وخت پیندي بجې ل بشیر غو خبرو لنډی جوړو
سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر مسید نن بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان مشال لړیو ته وویل چې عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله قاضي طاهر ته مخکې اورول شوې سزا ختمه کړه. هغه ته په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت په تیر مارچ میاشت کې عمر قید سزا اورولې وه او تور پې پولو چې د پاکستاني ریاست په ضد یې خلک پرولي دي. د کورمې چارواکي او دغلته د ژغورنې د ادارې لخوا مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې پرون یو ځایي قومي مشر او د هغه دوه ملګري په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. پولیسو مشال ریډیو ته ویل چې دوی پلټنې کوي، تر اوسه پر چا د دې برید زموري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې د صحت څانګې مرستیال ډاکټر شمس الرحمان د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دغلته دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزان وهلي دي. هغه زیاته کړې چې په دې سره په روان کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومان شمیر لسو ته ورسېد چې ټول په شمالي وزیرستان کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر میشل باچ له پرون ویل په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو سخت رویه د ښځو منظم ځپل دي. هغې په جنیوا کې د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې زیاته کړه افغانان د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری ورځې تیروي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان جمهوری او منتخب حکومت چپه کړ. تر هغې وروسته پر ښځو د مخ پټول په دفترونو کې ښځینه کارکوونکي کمول او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندول روان ساتلي. په اوکراین کې دوه پخواني امریکایي سرتیري چې د روس پر ضد یې د اوکراینی ځواکونو مرسته کوله د اوکراین په مشرقي ښار خارکیف کې له درکه شوي دي. ویره ښودل کېږي چې هغوی ښایي روسي ځواکونو نیولي وي. بلخوا ته روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه دنبا سیمه کې پر سویرو دونیس ښار خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او تیز کړې دي.
د بشیر غو وخت تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او سم راځو دې ته. لکه څنګه چې تاسو خبرونو کې هم ودل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې دغه سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی د بشري حقوقو شورا په 15مه غونډه کې وکړي. دی ویل چې په افغانستان کې حالات حساس دي او طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو د بندېدو له کبله یو میلیون او یو لک جنکۍ له زده کړو بې برخې شوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په دې راپور کې.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی پرون چهارشنبه دغه سازمان د بشري حقوقو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه د طالبانو وروستي اقدامات د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
اجازه راکړئ واضح ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
نوموړی چې تیره مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان وقت رسیدلی افغانان په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکې وکړې.
د وایلنت اکستریمز ګروپ هاف ریموفد دیکری بای دیکری
یوې سختدریځې او تاوتریخجنې ډلې د پرله پسې فرمانونو له لارې د افغانستان د خلکو حقونه او ازادۍ سلب کړې دي. ښځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري. په حقیقت کې ښځې په ورځني ژوند کې له پامه غورځول شوې دي.
نصیر احمد اندیشه د جمهوری نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر تازه اندیښنو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دا ډول نیوکې رد کړي او ویلي دي ښځو ته د اسلامي شریعت پر رڼا کې حقونه ورکوي. د طالبانو سرپرست حکومت د خځو اړوند حقوقي تګلاره د دینی ارزښتونو یو برخه او افغاني دودونه غني او لنړیوالو هم غوښتي چې د چارو کې لاس وهنه ونه کړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده تیره میاشت د خځو په اړه خپل تازه فرمان کې ویل ک اړتیا نه وي خځې د لکوره نه راوځي. د طالبانو د بیا واکمنېدو دا د لس میاشتې ووتې، خو تر اوسه په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویې ویل دې کار 1.1 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې کړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګستی اذن کو د پېښور های کورټ د وکاسیزا بنچ پرون د سوات موټر وی په حق لا اوریدنه وکړه چې پکې یې په دغه پروژا تر بل حکم پورې کار بند کړو. په دلیل کې یې له صوبای حکومت وضاحت غوښتي. په داسې حال کې دا چې د سوات قبل تحصیل خلکو وروسته له هغې های کورټ ته رجوع کړه چې د دوی په وینا د ډیرو ورځو رهیسی بلکې د ډیر مودې رهیسی دی احتجاجونه وکړل خو حکومت دوی وانه اوریدل. دوی وایي دا موټر وی یې د کروندې په ځمکو تیریږي، په کار ده چې د سیند په غاړه غیر آباد برخه کې تیره کړل شي، بلخو حکومت وایي د خلکو سره په مشوره به دا موټر وی جوړوي. د سوات موټر وی منصوبه په 2013 کال کې پیل شوې چې تر چکدرې پورې مکمل شوې. همدا تفصیل له سواته نیاز احمد خان نه کوي.
د پیښور های کورټ د کسیز بین د شورو په ورځ د سوات ایکسپرس وی جوړولو باندې د بل حکم پورې بندیز لګولې او د خیبر پختونخوا حکومت نه وضاحت غوښتلې. په دا اړه د تحصیل قبل کوزه باندې اوسیدونکو پتی الله خان چې په دغه کیس کې مدعي دی مشال ریډیو ته ویلي چې د سوات موټر وی جوړولو په ضد دوی د 1300 میاشتو راسي مظاهره او جرګې کړي او د الله چارواکو سره رابطې هم کړي، ولې دوی غوښتنې نه دي منلې شوې ځکه دوی د کر کروندې ځمکه بچ کول لپاره اعلی عدالت ته لاړل.
دا موږ درې کیسونه داخله کړو، یو د کوزی بانډای بری بانډای ننګولای، د کوزی بانډای مدثر خان په نوم، د بری بانډای محمد ظاهر خان په نوم او د ننګولای پتی الله خان په نوم. دا درې کیسونه موږ داخله کړو. نو موږ خو څنګه حالته ولاړو، نو اجد صاحب چې څنګه وې چې بس ستاسو سرکاري وکیل ته وې چې لکه دا ستاسو غلطي دا ما دی لسته ورکو.
د سوات قومي جرګې غړی حاجی زید خان چې څو ورځې وړاندې د ایکسپرس وی جوړولو په ضد سیدو شریف دودیار کې لوی جرګې ته وینا هم کړي، په دا اړه وایي چې دغه منصوبه د ولس په ګټه کې نه ده ځکه دوی یې مخالفت کوي.
چونکې دا ټول موټر وی تر 100% لارې چې دا په زرعي ځمکو کې ده، په باغونو کې ده، په کورونو له پاسه ده او د دې متبادل شته، نو په دغه وجه باندې د لاړو عدالت کې چیلنج شو او عدالت په هغه باندې په لحال سٹے ورکو چیر پدی کے با زریز مکو دا قانون مطابق با پدی کے آبادیانی یا سڑک نشی جوڑے دے. دغه شان د دې اول انوائرمنٹل سٹڈی پکارو دا غیر رپورٹ پکارو، نو د ترو سپورے د دې انوائرمنٹل سٹڈی نه شوی، نو دا انوائرمنٹل ایکٹ هم خلاف تے، د گلوبل وارمنگ قانون هم خلاف تے.
د سوات موټر وی په جوړولو د عدالت په فیصله د صوبای اسمبلی غړی او د سوات ترقیاتی کارونو مشر فضل حکیم وایي چې د سوات ایکسپرس وی لپاره بجټ ورکړی شوی. دوی به د عدالت حکم مني او هڅې به کوي چې سوات ایکسپرس وی جوړ کړي.
سټی اور کول ما بخال صاحب در زمون کومل کې څومره خلک وسی در سړي اخته او عدالت هم ان شاء الله غو فیصله کوي چې کوم د قوم په مفاد کې او کوم مطلب د چې ملک لپاره سہولتي او کوم د قوم سہولتي. مون هم بیا مو یو چیر زمون د ذات ته پاره مون د چانه سجیدات نه لو نه مګ خپل ذاتی خپل سشې جوړو مون د قوم د مفات فیصله ده او چې سرک جوړه خامه خامه سپزما کا برازي نو چې سپې سلو شو خو بس موټر وي د خامه خامه جوړیږي او اتفاق راي به جوړیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2013 کې د سوات ایکسپرس وی جوړولو پروژې کار شروع کړ چې د چکدرې نه تر پتی پورې 80 کیلومتره ده او دغه لپاره 55 ارب روپۍ اخودې شوې. د مې په شلمه نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ایکسپرس وی سړک جوړولو باقاعده پرانست کړ او په دغه محلي میډیا ته ویلول چې د کې 21 ارب روپۍ د خلکو د ځمکې لپاره اخودې شوې چې پکې څه کم 50 ارب روپۍ د سوات ډیپټي کمشنر ته حواله شوې چې د خلکو د ځمکو ادایګي دي وکړي. دغه منصوبه د سوات باس خلک اعتراض کوي چې د ایکسپرس وی سړک زیاتره د خلکو د کروندې باغونو او کورونو په ځمکه تیریږي او نقشه کې دې بدلون وکړی شي. د نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
مشال ریڈیو ته وګستې د پیښورو نن بیانو ورسته له هغه خپل هرتال ختم او لنن څخه یې خپل کار پیل کړ چې تیر ورځ یې له انتظامی سره مذاکرات کامیاب شول. د ښار نن بیانو د جون له اتمې نیټې رئیس احتجاج پیل کړی و چې د اوړو ګیس او نورې ګرانۍ له وجې د یوې ډوډۍ نرخ د 1500 روپیو نه 20 روپۍ مقرر کړي. خو د نظامي سره په خبرو کې نن بیانو صلاح شول چې د یوې ډوډۍ بیا به پر خپل ځای یعنی 1500 روپۍ وي. البته د ډوډۍ وزن 125 ګرامه ته راکم کړی شو. په دې عقل نور حال پېښور خبریال غلام غوث سره کوي.
د جون په 15مه د پیښور د نن بیانو کاربندیز د ضلعي انتظامیې سره د کامیابو مذاکراتو وروسته پای ته رسیدلی دی او د نن څخه نن بیانو د معمول مطابق خپل تنورونه بیا پرانستلی دي. د پیښور د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وویل چې د یوې ډوډۍ نرخ د 1500 روپیو په حساب برقرار ساتلی شوی، خو د اوړو د ګرانۍ په حساب د ډوډۍ وزن د 125 ګرامو پوری راکم کړی شوی دی.
مونږ ورته چیرې دا به باقی دا یو طریقې کار دی. مونږ به هغه پروسس کوو، د هغې اندازه به مونږ کوو چیرې د اوسنی د سوګیس ریټ سره د کرایانو سره او د وړو ریټ سره څه ریټ دا کیږي. بیا په هغې کې باقی دا یو کمیټي جوړه شوله او په دې باندې مونږ کنوینس کړلو د کمشنر پشاور ډویژن ریاض خان مسعود زیر قیادت دا مذاکرات شلو او د سرکاري نرخ مطابق 115 ګرام روټي وزن 15 روپۍ مقرر شو. په دې باندې به عمل درامه جاری شي.
په پیښور کې د پرهادلی په نوم یو نانبایی وایي دا وی په حساب د ډوډۍ د نوې وزن اوس هم دا وی په ګټه نه دی، خو په الحال دا وی د تنظیم مشرانو ورسره دا منلی ده او خپل هړتالي ختم کړي.
نن سبا چې نوې ریډ د ډوډو هغه د 7100 7200 ریډ ته دا موږ 150 130 ګرام او 20 روپۍ ریټ او هغه حکومت موږ 105 ګرام 15 روپۍ ریټ راکو. نو ډېر نمبر په دې کې خفم دي. نو ګورو به چې مشرانو هلته خپل ځان تم قتل او خپلې پارټۍ تنظیم تم قتل.
یاد دی وی چې په پاکستان کې په بیا بیا د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي او د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د نورو قرضو اغیستلو په وجه په پاکستان کې ورس تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې زیاتوالي مخ په زیاتېدو دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لډیو ته وګستې د خبر ضلع د زراعتو د څانګې چارواکي وای په تیرا خوا او شاسیمو کې د زری زمکو د بیا بحالۍ چارې پیل کړې او هیله ده چې ډېر زر بعد د سیمو خلک یو ور بیا د پخوا په څیر له خپلې کروندې ګټه اخیستل شروع کړي. تبراس حال کې دا چې په تیرا او میدان سیمو کې د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال په زرګونه کورنۍ کډه شوې او تر ډېرې مودې د بېکورۍ په ژوند کولو مجبوره وي، خو کلونه پس چې بیا دا خلک خپل سیمو ته ستانه کړل شول نو دوی نه یوازې د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي ګیله کوي بلکې ځمکې یې هم شاړې شوې وي چې په نتیجه کې دوی د مشکلاتو سره مخ شوي وو. په اړه تفصیل له سیمې د مشالډو خبریال فرهاد شینبر کوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمه وایي چې په تیرا او خواوشا سیمو کې چې د جګړو او وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو په وخت کومې د کر کلي ځمکې شاړې شوي هغه بیا آبادوي او زراعت به پکې بحالوي. د جون په 15 نیټه د خیبر ضلع د زراعت محکمې اسیسټنټ ډایرکټر ضیاء الاسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل،
12 سال پس تلیری چې کوم د مهربان کلا ورتوی د سره چې مختلف کوم کومونه پرت دی، کومونه راغلی کو کی خیلی کمر خیلی کمر خیلی، او د کومونو زمکه خاصه کتو ګوره د زمکه خو سپ دو دو نیم دره کړه باندې پرتا دو، او د زمکه داسې دی چې افټر 12 ایئر لکه 12 سال نه پس دا خلک واپس تلی دي. مونږ څه 200 ایکړه مونږ جوارال ته خط خوم تقسیم کړو، او د اسلامک ریلیف چې یو انټرنیشنل ارګنایزیشن دا اے په هیلپ سره د مونږ فارم سروس سنټر دی بڑے ٹریکٹر کار کوي بڑے چل تا مونگا 400-500 acres زمکا آل تا مونگا دی تا جوڑا ہو چکم زمکا غیر آباد دی آبا با دی تا روالو او پا بند کار روان دا 400 acres زمکا با آبا دی گی انشاءاللہ.
ضیاء الاسلام زیاد تکڑا چه حل تا با دا زیتون و باغون هم لگوی و حسا کوی خلق تره گٹ پور تکڑی
او دینا پس انشاءاللہ مونگا دی درات مخکمه سر زیتون و سکیم دا زیتون و باغون بالا گو انشاءاللہ بدا غیر مکو بانده دنگلی زیتون کلم قریبا کو انشاءاللہ. و مونگ پورا کوشش تے زراعت محکمہ کے مونگا سشای وی و چے مونگ سرا سپرویژن میسی وی انشاءاللہ اے دے خلکو مونگ با ہیلپ کو و دینا محکمہ غنم و تخم ور کڑا ہو اے دینا پس کے دیشی ہوجرا ارگنائزیشن راشی آیا مونگ سرا اگریمنٹ ہو کی آگا ٹیکٹر بالتا کار کوی انشاءاللہ.
د تیرا کاخیلو یو مشر اتاولا پردی وای چلتا وس هم ډیر زمکی شاړی پرتی دیو پکار دا حواری سره سره د اوبو بندوبست هم وشي
او ډیر زیات زمکه اوس هم بنچر پرته دا زمونږ د حکومت نه د حاضر وخت د حکومت نه زمونږ د انجیوز چې کومره هم د ارګنایزیشنز دي د دې طرفه مونږ دا ډیماند کوو دا اپیل کوو چې زر ته زر د مونږ ته زمکه حواله کړی شي او د دې د ایریګیشن او د اوبو رسایي ممکنه کړی شي ځکه چې مونږه عبور سه ممکنه شي نو مونږ به زراعت وکړو او کار به زموږ روان شي. زراعت سره د هر یو کور د داسې لکه یو معیشت ته او معیشت جوړول بهتري راوستل نو دا د کور د ننه د نغری د غاړې حالات بدلوي. نو کومګو ګورو د هر یو کسب قبایلی سیمو کې جرب دو جرب درې جرب از مکشته ده کدی ته مونږه صحیح طرز باندې د عبور سه یو کو اور بیچ او چکم زموږ تخمونه دي دا ورته حواله کو بیا د ټولنه زیات کومګه داسې وکو چې کوم د حکومت د طرفې د ان جی اوز طرفې د اګریکلچر ایکستنشن د طرفې چې کوم د زیتونو باغونه دی هغه ولګيږي نو دا به ډیر زیات یو انقلاب راشي په ذری چې کوم زموږه غد فیلډ دی.
د خیبر پتیرا او باډه کې 2003 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي خو اوس پوځ ادعا کوي چې د غسیمې د وسلوالو نه پاکې کړي او کډوال ورستان شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردن کو د بنو په بک خیل کمپونو کې د شمالي ودرستان کډوال وای چې حکومت دی زر تر زر خپل سیمه ته ستانه کړي ځکه چې ورستر بلې مشکلات زیاتېږي. دوی د اوبو او د بیلې د نشټوالي شکایتونه کوي. کډوال زیاتوي چې په کمپ کې به له وړاندې نه میشتو د شمالي ودرستان کډوالو ته مالي مرستې او نور سهولتونه ورکول کېده خو اوس له افغانستانه ورغلو کډوالو سره مالي مرستې نه کیږي او هغوی په خپل سر ژوند تېروي. بلخوا چارواکي وایي چې په بکخیلو کیمپ کې کډوالو سره پوره مرستې کیږي خو له افغانستان د شمالي وزیرستان کډوال دغه کیمپ ته نه دي ورغلي نو ځکه ورسره مرستې نه کیږي. په اړه تفصیل داری سجمل په دې راپور کې
د بنو په بکاخیل کیمپونو کې د شمالي وزیرستان کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته د زر تر زره ستانه کړل شي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال په بکاخیلو کې د کډوالو دوه کیمپونه دي چې پکې شاوخوا شپږ زره کورنۍ دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې کې په یو کیمپ کې له وړاندې نه د کډوالو 2000 کورنۍ میشتې وي خو اوس ورسره نږدې له افغانستانه د ورغلو کډوالو یو بل کیمپ هم جوړ شوی چې پکې شاوخوا 4000 کورنۍ دي. نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ کې د ټولو کډوالو ژوند ګران دی، خو په دې وروستیو کې له افغانستان نه ورغلي کډوالو ته مالی او نورې مرستې هم نه ورکول کېږي چې له وجې هغوی مشکلات لري. پکیم کې یو بل کډوال برکت خان چې په دې وروستیو کې له افغانستان نه کډه شوی وی ویل چې په دې سخت ګرمۍ کې په خیمو کې ژوند تیروي او ورته ډیره ګرانه ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت دا غوښتنه هم لري چې دوی په سیمو کې د امنیت باوري کولو وروسته دی الته زر تر زر ستانه کړل شي. په کیمپ کې د کډوالو یو مشر عبدالوهاب مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورسره له وړو کې اختر وروسته د ستنولو ژمنې کړې وي، خو هغه تر اوسه نه دي پوره کړي.
دلته که چکم دی زمونږ سره تقریبا چې 25-23 تقریبا داسې خاندانونه زمونږ سره ایډی پیس کې مداخله کوي پرته دی چې دا موږ ټول مداخله او زوی سرګی دې سره تعلق لرو. په موږ دا ټولو نه غټه خبره دا غدا چې موږ غواړو ټولو نه اول اول موږ غواړو امن، د امن نه بار زمونږ صحت، زمونږ تعلیم، زمونږ با، زمونږ سکول، زمونږ کالج، دا موږ ټول غواړو. دا ټولو نه وړاندې وړاندې چې موږ کوم ضرورت یا ټولو نه غټ ضرورت زمونږ چې کوم دی امن دی.
د بنو په بکاخیل کیمپونو کې زیاتره کډوال د شمالي وزیرستان د داخلو دي. د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو په اړه مې ډیپټي کمشنر شاهد علي خان، د دې سلینا د صوبایي اسمبلی غړو میر کلام وزیر او محمد اقبال، او دغه سي د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ سره مې د رابطې هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. بلخوا د افتونو پر مهال د نسم ادارې یا پی ډی ایم ای او چارواکي عمران وزیر مشال ریډیو ته ویل چې حکومت به دا کډوال په شمالي وزیرستان کې بشپړ امنیت رستو ستنوي. نوموړي زیاته کړه چې په بکاخیلو کیمپ کې د کډوالو لپاره یو سکول او درې روغتیایي مرکزونه دي. عمران وزیر دا هم ویل چې په کیمپ کې د اوبو لپاره ټیوب ویل دي. حکومت کډوالو ته هر میاشت د خوړو لپاره 8000 روپۍ او د نورو خرچو لپاره 12000 روپۍ ورکوي. خو نوموړي دا هم ویل چې له افغانستان نه ورغلي کډوال په کیمپونو کې ژوند نه تیروي، نو ځکه ورسره حکومت مرستې نه کوي. خو بیا د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام د عمران وزیر د خبرو په جواب کې ویل چې له افغانستان نه ورغلي شاوخوا 4000 کورنۍ په بکاخیلو کې دي او پی ډی ایم ای او نورې حکومتي ادارې ورته هیڅ پام نه کوي. د پاکستان پوسټ د 2014 کال د جون په 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو پیلې دورستو غړي کورنۍ د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو او د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ته کډه شوې. په دې کې ګڼ کسان د بنو بکاخیلو کیمپ ته هم ورغلل. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته زیاتره بې ځایه شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو ګڼې کورنۍ لا هم په بکاخیلو کې دي.
د بکاخیلو په کیمپونو کې مو د کډوالو په ستونزو د انیس اجمل راپور واورېد. اوس راځو یو بلې موضوع ته. اوریدونکو، په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقۍ سامان آلات گاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کومبل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقۍ سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلابا کې د مشر اډو خبريال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد خمین ګل سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلي چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي، نو نوموړی په ځواب کې وایي
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو، نور دا کې ټول هنرمندان حیران ته حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې، دغسې حالات دی چې زمونږ داسې نور کشران به څه هغوی خو مزدوري هم کولی شي، مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمین ګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سی اول ته وپلورئ. د موسیقۍ سامان ولې پلورئ؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی، او دا ویسه په بار ملک یا غونډي هو ادونو ته ویسه خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به و چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره مو سه حس کړی یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکټ او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیستې ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې. زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو، بس دغه حالات دي چې مونږ په خوده کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لار شو. مکتب
په دې وروسته لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي یاست په دې برخه کې؟
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات د فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلاً زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تروسه مجاهدین هم اخیستي، دغه ټول وایي بے تنخواه مونږ سره دلته ولاړ.
حضرونکو، تاسې واورېدله چې په افغانستان کې موسیقاران له څه ستونزو سره څه مسلو سره مخ دي. اوس راځو د خپرونې اخري شیبې دي، درې منټه کم شپږ بجې شیبې، له بشیر ګواښ وروسته لنډ خبرونه اورو.
سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر مسید نن بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله قاضي طاهر ته مخکې اورول شوې سزا ختمه کړه. هغه ته په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت په تیر مارچ میاشت کې عمر قید سزا اورولې وه او تور پې پولو چې د پاکستاني ریاست په ضد خلک پرولي دي. د کورمې چارواکي او دغلته د ژغورنې د ادارې لخوا مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې پرون یو ځایي قومي مشر او دغه دوه ملګري په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې دوی پلټنې کوي، تر اوسه پر چا د دې برید ذمهوري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې د صحت څانګې مرستیال ډاکټر شمس الرحمان د جون په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دغلته دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزان وهلي دي. هغه زیاته کړې چې په دې سره په روان کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومان شمیر 100 ته ورسېد چې ټول په شمالي وزیرستان کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر میشل باچ له پرون ویل په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو سخت رویه د ښځو منظم ځپل دي. هغې په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا په 15 غونډه کې زیاته کړه، افغانان د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری ورځې تیروي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 د افغانستان جمهوری او منتخب حکومت چپه کړ. تر هغې وروسته پر ښځو د مخ پټول په دفترونو کې ښځینه کارکوونکي کمول او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندول روان ساتلي. په اوکرين کې دوه غوښني امریکایي سرتيري چې دروس پرځ دي د اوکرين ځواکونو مرسته کوله د اوکرين په مشرقي خار خارکیف کې لا درک شوې دي ویره خدل کېږي چې هغه خی روسي او ځواکونو نیولې وي بلخو ته روسي ځواکونو د اوکرين په ختیځ دنبا سیمه کې پر سویرو دنيس خار خپل بریدونو ته ادامه ورکړل او تیز کړی دي
او در کوم د ستر د مشال ورو د نورو زنه سات خبرونه پاتر سیږي سبا سحر پوره پنه بجبا یواری بیا زم خبرونه پیلېږي خو پر همدې سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدئ شي خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه